آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ او د 1395 هجری شمسی کال د جوزا ولسمه ده چې د 1402 هجری قمری کال د رمضان المبارک لومړی روژه ده او د 2014 میلادي کال د جون شپږمه ده. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
ولسمشر اوباما د روجې د میاشتې په مناسبت د امریکا مسلمانانو ته د نیکو هیلو پیغام ورکوي. په هلمند کې د امریکا یو خبریال او د هغه ترجمان وژل شوی. د حلب په خار باندې د سوریې او د روسیې په ګډو هوایی عملیاتو کې 23 تنه وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین نه غوښتي دي چې د چین جنوب سمندرګي د دفاعي شناخت ساحې په هکله یک طرفه پریکړه ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د کندهار په ښار کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې خلک وهڅول چې خپل کوچني ماشومان د پولیو په مقابل کې وقایه کړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د ډیورنډ کرښه انګریزانو پر افغانانو باندې تحمیل کړې وه او د افغانستان خلک حق لري چې بېلو ویزې او پاسپورټه پرې سفر وکړي. په دې اړه به د حامد کرزی د مرکې دوهمه برخه تاسو ته درواورو. او کارپوهان وایي چې د اقلیم او چاپیریال د بدلون له امله افغانستان له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ شوی دی. اوس په نظرانه یوسفزی تاسو ته د دې ساعت خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ مسلمانانو ته د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې زه او میشل اوباما د امریکا مسلمانانو ته مبارکي وایم او نیکی هیلې څرګندې کړې دي. ولسمشر اوباما په خپل پیغام کې لیکلي چې د میاشت ډیرو خلکو لپاره ښه موقع برابروي چې په روحانیت او صبر باندې تمرکز وکړي، د هغه خلکو سره مرسته وکړي چې نسبند دي او د ټولنو ترمنځ اتحاد پیدا کړي. ولسمشر اوباما په خپل پیغام کې ویلي دي چې په داسې حال کې چې امریکایي مسلمانان د روژې میاشت لمانځي، د دې یادونه کوي چې امریکایان یو قوم دی. پرون د یک شنبې پورس په هلمند کې یو امریکایي پخوانی خبریال او د هغه افغان ترجمان هغه وخت وژل شول چې د افغانستان د عسکرو د یوې قطې سره سفر کوو. د امریکا یو مشهوري راډیو ان پی آر ویلي دي چې دغه وژل شوی کس اکاس ډیوډ ګلکی دی او د هغه ترجمان زبی الله تمنا نومیده. په دغه کاروان کې دوه نور خبریالان هم خو هغوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې د دې پیښې په هکله لا نور تفصیل نه دی خپور شوی او لا دا هم نه ده معلومه چې په دغه کاروان کې نور څومره کسان شامل وو او هغوی ته زیان رسیدلی او کنه. د ان پی آر راډیو ویلي دي چې 50 کلن ګلکی داسې یو اکاس و چې جایزې هم ګټلې دي. هغه د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته د امریکایي عسکرو د لیږلو نه وروسته لومړنی داسې یو خبریالو چې بې له محافظینو نه سفرونه کړي دي. په دې برسیره هغه په 2008 او 2009 کال کې د غزې تړانګې ته هم تللی او هلته یې د اسرائیلو او د حماس ترمنځ د جګړې په حقله رپورټونه او عکاسي کړي وه. پرون د یک شنبه په ماښام د سوریې د حلب په ښار کې د سوریې حکومتي عسکرو د روسیې په ملاتړ په 500 ځایونو باندې هوایي بریدونه کړي دي. دغه سیمې د سختریزو په قبضه کې دي. د سوریې د بشري وضعیت د څارنې ډله وایي چې د حلب په جنوب کې یو جنگي هلیکاپټر غورځېدلی ده، خو لا دانه د معلومه چې دغه د چا وه. په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله د سوریې د عسکرو سره جنګیږي. تر اوسه پورې په دې حقله هم هیڅ معلومات نشته چې دغه الوتکه ولې غورځېدلې ده. د ملي دفاع یو کارکوونکي ویلي دي چې په دغه هوایي بمباریو کې کم تر کمه 23 تنه وژل شوی دي. په دغه سیمو کې تر ټولو زیات ځپل شوی د کډریج سیمه ده، هلته کې 18 تنه وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین سره د همکارۍ د پراخولو په موضوع د خبرونو مخکې په چین غږ کړی دی چې د جنوبي چین د سمندرګي د پاسه دی د دفاعي شناخت د ساحې په حقله یو اړخیز اعلان نه کوي. جان کیری د منګولیا د بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات وروسته یو مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د دفاعي شناخت د ساحې د ټاکلو اعلان به پارون کې عمل وی. چین دو کال مخکې اعلان کړو چې د چین د جنوب سمندرګي د پاسه به د دفاعي شناخت ساحه اعلانوي. امریکا په دغه حق له سخت اندېښنه څرګنده کړې وه. د چین د خلکو د سمندري ځواکونو یو جنرال پرون ویلي دي چې موږ نه پخوا منځوي یو، نه اوس منځوي یو، او نه به پاینده کې منځوي یو. په داسې حال کې چې د برتانیې خلک د جون په 13مه نیټه پریکړه کوي چې په اروپا اتحاد کې پاتې شي او که نه، روسیا وایي چې د وتلو ملاتړی کوي. د لندن نه به د امریکا غږ د خبریال ډینیل شرف د رپورټ مهم ټکي سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
څارونکي په دې باور دی چې د کرملین اصلي مقصد دا دی چې د برتانیې په وتلو سره اروپایي اتحاد کمزوری شي او خپل یو مهم حریف له مخې نه لرې کړي. دا د مسکو د رادیو د نطاقې مارینا کارپووا غږ دی چې وایي فکر کوم چې انګلینډ داسې یو ځانګړی هویت لري چې اصلا اروپایي اتحاد ته ضرورت نه لري. د روسیې مطبوعات د کرملین دا ادعا او پروپاګند هم بار بار تکراروي چې د ریفرنډم نتیجه هر څه یې برتانیا غواړي چې روسیا کمزوري شي، خو په عین وخت کې د هغو اروپایي سیاستمدارانو تعریف او توصیف کوي چې د کرملین ډېر مخالفت نه کوي.
Even if formally England exited
the European Union, the Carnegie the Solid Mosse, the Gully Alexander Baunov got the choice. Kremlin had a chat at the Dost Pastor Gaguri, which the Bukhani Shurevi Etihad, the Zawal Patakibi, the Shao Khwa Mulkun, the Khawri the Nivulu, Mahalifat Nakai. مخالفان وای چې روسیا په برېټانیا کې د خپل نفوذ د پراخولو کوشش کوي. دا د بوداپست د پولیټیکل کیپیټل انسټیټیوټ د امیر پیټر پریکو غږ دی چې وایي مقصد یې د اروپایي اتحاد بې اعتباره کول دي، ځکه چې برېټانیا د جمهور رئیس پوتین په مشرۍ د کرملین د پالیسۍ کلک مخالفت کوي. نو شاید چې دغه اتحاد ونشي کولی چې په روسیې باندې خپل اقتصادي بندیزونه جاري وساتي.
خبرونو ته ادامه ورکو. په سومالیا کې د یو دولتي ټلویزیون خبریاله سیګال عثمان پرون د یکشنبې په ورځ په موګادیشو کې ووژل شوه. د سومالیا د خبریالانو د ملي اتحادي مشر محمد ابراهیم امریکا غږ ته وویل چې سیګال عثمان ناپیژندل شو و سوالو هغه وخت ووجو چې د یو پوهنتون نه کور ته روانه وه. هغه وویل چې وسلوال د هغه ځای نه تښتېدلی دي. هغه زیاته کړه چې د غبرید په سختو ټکو غندي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د هغې قاتلان دې ونیسي او سزا دې ورته وکړي. دا د تیرو شپږو میاشتو په مودې کې په سومالیا کې دویمه خبریاله ده چې وژل کیږي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگټن کې د مخوستان 9:08 دی. د یکشنبې په ورځ د قندهار په ښار کې په لسګونو دیني علماو خلک وهڅول چې د دیني نقطه نظره د پولیو د واکسین کوم ضرر نه لري. په موکړې زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټر چې د قندهار نه رالیږلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دغه ریپورت با لګ وروسته واورې. د تخنیکی اوارز لامل موږ تاسو نه معذرت غواړو. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره وروستي ګوندی مقدماتي انتخاباتي مبارزه د سه شنبه په ورځ د کالیفورنیا په ایالت کې کیږي. د امریکا غ خبريال مايكل براون په دې اړه دا ریپورت را لګلې ده.
هیلری کلینټن توقع لري چې ډیموکراتیک کاندیدیدل ثابت کړي او جمهور غوښتون کې احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ په ملي سیاسي صحنه کې راڅرګند شوی دی. کېدای شي چې په قطعي توګه په 2016 کال کې د جمهوري ریاست په مقدماتي فصل کې باقی پاتې سوالونه ځواب شي چې هیلری کلینټن یا برنی سندر ډیموکرات کاندید دی. مګر سره له دې چې د کالیفورنیا په انتخاباتي مبارزه کې سره ډیر نږدې دي، خو دواړو خپل پام جمهوری غوښتون کې ډانلډ ټرمپ ته اړولې دي. میرمن کلینټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
ډانلډ ټرمپس ایدیاز aren't just different, they are dangerously incoherent. He is not just unprepared.
ډانلډ ټرمپ مفکوري فرق نه لري او دوی په خطرناک توګه بې رابطه دي. هغه نه یوازې دا چې چمتو نه دي، بلکې په نازک مزاج توګه د دغه مقام لپاره مناسب نه دي چې پوها، ثبات او ذات مسؤلیت غواړي. برنی سندر ان بیا وای
What you do when you don't have any real answers to the real problems, you scapegoat people.
کله چې یو څوک واقعي ستونزو ته واقعي جواب نه لري نو څه کوي؟ خلک به ملامت کوي. موږ به ترامپ ته اجازه ورنکړو چې موږ سره بی اتفاقه او وویشي. ترامپ بیرته جواب ورکوي او په هغو شخصي ایمیلونو باندې انتقاد کوي چې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر په حیث استعمال کړي وو. ډونالډ ترامپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Hillary Clinton has to go to jail. Okay, she has to go to jail. Has to go. I think she could make more money if she made speeches and sold them.
Mirman Clinton باید زندان ته ولاړ شي. هوکې دا باید زندان ته ولاړ شي. زه فکر کوم چې دا ذاتي پیسې لاسته راوړې شي. کوینا وکړي او د هغو خلکو لپاره خرڅ کړي چې خوب نشي کوله. ترامپ په دې خبرې سره د ورسپانو په سرختونو کې راغی چې فدرالي قاضي د ده خلاف د ځکه چې مکسیکوي له نسله دی او هغې مظاهرې ته یې پام راواړه وو چې د نژاد په باره کې جوړه شوې وه. ډونالډ ترامپ بیا وایي
Look at my African American over here. Look at him. Are you the greatest?
هو دلته زما افریقا اصله امریکایی ته وګوري هغه ته وګوري آیا ته لټولو ستري تر ټولو ستر اشاره افسانوي بوکسر محمد علي ته و چې د ترامپ په پیشنهاد رد کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتو ته د مسلمانانو په ننوتلو باندې بندیز ولګول شي او په اسلام باندې د ذات په هدلو غوښتنه وکړله. جمهور غوښتونکي سناتور باب کارکر وای
I think that he's going to have to change.
زه فکر کوم چې ترامپ باید ځان بدل کړي. د ترامپ یو ملاتړ کوونکی غواړي چې د عمومي انتخاباتو نه د مخه د انتخاباتي مبارزې په تاکتیکونو کې دی بدل راشي. جمهور غوښتونکي سناتور باب کراکر بیا وایي
It's my hope that he's going to transition into that phase. He has an opportunity to really change the trajectory of our country and
زما هیله دا ده چې دا به بدل شي. دا یو فرصت لري چې واقعا زموږ د هیواد د تک کرخه بدل او دا زما احساس ده چې دا به له دې نه ګټه واخلي. څارونکي وایي امریکایان باید د میرمن کلنټن او ترامپ ترمنځ د لوړې سیالۍ توقع ونه کړي. د امریکا د انټرپرایز د انسټیټیوټ غړی نارمن اورنستین بیا وایي
Because we have two candidates who are more distrusted than trusted, more disliked than liked.
موږ دوه داسې کاندیدان لرو چې د باور نه ورباندې بې باوري زیاته ده، د خوښۍ نه ورباندې ناخوښي زیاته ده. دا د لاندې خوانه یوه سیالي کېږي. سیالي په جدیت شروع شوله، لکه څنګه چې توقع کېږي که د سه شنبې په ورځ میرمن کلنټن دیموکراتیک کاندید کېدل ثابت
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
او د حمد قندهار نازم د خبريال عزیز الله پوپل ریپورت چې په کوي د اکشن به پورز د افغانستان دینی علما او خلکو هڅول چې خپل ماشومان دي د پولیو یا د ماشومان د فلج د ناروغي په مقابل کې وقایع کړي او د دین نقطه نظر په دې اړه کومه ستونزه نه ده موجود. د قندهار د امیر روغتیا ریاست وایي چې په ځینو کلیوالو سیمو کې اوس هم ځینې خلک د پولیو یا د ماشومانو د فلج د واکسینو په اړه شک او بدګماني لري. پام وکړئ ریپورت ته.
د افغانستان د دینی عالمانو او د کندهار د ولسی علماو ترمنځ په دې غونډه کې د مصر د الازهر پانتون، د هند د دیوبند مدرسې او د سعودي عربستان د ځینو نورو معتبرو علمي او دینی مرکزونو څخه دینی عالمانو د پولیو واکسین د صحت په اړه د پیتواو څخه هم یادونه وکړه. دینی عالمان وایي چې د انسانانو د ژوند د ساتلو لپاره د اسلام مبین دین په ځینو خاصو حالاتو کې حرام شان هم روا بللي. د افغانستان د دینی علماو د شورا غړي او مشهور دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي چې د ماشومانو د روغتیا ساتل د میندو او پلرونو له مهمو مسلو څخه دی. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي نړۍ معتبرو علمي مرکزونو د پولیو واکسین له هر پلوه ګټور بللی او په دې برخه کې پیتواوي هم ورکړي دي.
یو مولوی صاحب کابل کې زما ملګری و، تاسو ټول پیژنئ، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر په اخیری وخت کې د امارت اسلامي، هغه ویل دا واکسین صحیح شنه دی. یو ورځ ما ده دواړه په یو محفل کې ناستو، کله چې ډوډۍ راغله نو ده لمن جیګه کړه او بغل جب ته لاس کړه. ما ور وکتل، ستنه را وایستله د بغل جب نه او لمن خپل جیګه کړه او دی نامه غټۍ کې ځان تستنو والا. ما ورته ویل مولانا چه دی؟ ویل دا خو شکر میں ډیر پورته تلی دی د شکر د پاره میں واکسین وکړه ما ویری عجیب دا دی چې د ځان د پاره واکسین منی او د ماشوم د پاره نه منی یو کال کېږي چې خپله واکسین جب کې ګرځوم خو چې یا د سیتامې ډاکټر صاحبان یا د یونیسف کارکونکي راوړي د هغې نه خپل بچی پټوم
د کندهار ولایت اوسیدونکو وطن دینی عالم مولوی عبدالحنان همت وایي چې په خپل شخصي ژوند کې د واکسین ګټې لیدلې او په خپل سیمه کې هم خلکو ته په دې حق له زیاتې خبرې کړې
ما په کور کې د ټولو کشنیانو واکسین کړی ما به دا واکسین کې ډېر اصرار کاوه او ما ته ثابت او په خپل زما د کشنیانو په شیری به زه هلته پوهېدم چې د ده به دانې ختلې وې په کوڅه کې به دانې ختلې وې کار به د شیری خلاصو او نن څلرمه د زما په کلي کې پسبین بولدک کی زه چې چیری خطیب د جامعې حجی ولی جان جامل تبلیغی مرکز و څنګ زما د کور مخه مخ د څلور کالو کښنې د شیری سره مړ سنن څلرم معلومه ده چې واکسین بیانې سوی کسوی باید داسې پر تیر سوی وای لکه څنګه چې هغه زموږ پر ماشومانو تیر د واکسین په اړه باندې نور څه نه وایو
خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ یو تن دینی عالم مولوی شیرین‌آغا وایي چې د عامې روغتیا وزارت دی د واکسین تر څنګ د درملنې برخې ته هم زیات پام وکړي نوموړي زیاته کړه چې په روغتیایي مرکزونو کې له ځینو ناروغانو سره یو شمېر طبي کارکوونکي ناسم چلند کوي او دې کار د واکسین پر بهیر هم مخامخ بد اغېز کړي
چې ښه زوار ولې نه جوړي ډاکټر صاحب ته خو د دې کار وکړه والله که زه دا وخت ورځم ستا له مور مزدور یم چې دا وخت چې راته روانه کړې ده ولې مسلمان خو ته نور نوکري والې راسه خدمت وکړه یا نه کوم زه دا وخت نه درته راټولم په دې باندې څو خوانه به دي د کوچني په واکسین باندې خوا به دي اوس د رئیس خلکو دونی صفات وکړلې د ده مسؤلیت هغه دی د ده پلار به دا کار کوي دی تنخواه خوري د خلکو ده د دی مسؤول دی نبی علیه السلام یو سړی د کور مسؤول دی یو سړی د کلي د وطن مسؤول دی په ورځ د قیامت هر چا سره سوال جواب کیږي
د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی ځکه د پولیو پر واکسین ډېر ټینګار لري چې افغانستان تر دې مخکې هیڅکله هم د پولیو د له منځه وړلو دومره نږدې حد ته نه و رسېدلي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د ډیورنډ کرخه په افغانستان باندې انګریزانو په زور تحمیل کړې وه او د کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه د دې حق لري چې بې له ویزې او پاسپورټ نه سفر وکړي څوک یې باید مخه ونه نیسي خو په عین وخت کې ښاغلي حامد کرزی وویل چې پاکستان ته د سفر لپاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف بلنه منلې ده پام وکړی د ښاغلي حامد کرزی د مرکې دوهمې برخې ته چې د مشال راډیو د خبریال سره په کابل کې کړې وه
د پاکستان حکومت ویل چې د جون لومړۍ نیټې څخه به هیڅ افغان بې له قانوني اسنادو پاسپورټ او ویزې چې کومې یې درخم یا چمن له لارې پاکستان ته نه شي تللی هلته له کونه افغانان کډوال پراته دي او مسلسل په ډیورنډ کرخې تګ راتګ کوي په دوی کې کاروباریان او ناروغان هم شامل دي
دلته مسله بېله ده دلته د ډیورنډ کرښو د چې انګریزانو پر موږ تحمیل کړې ده پر دې کرښې تګ راتګ د هغه ورځ څخه چې انګریزانو تحمیل کړې ده 1993 کال څخه تر ننه پورې څوک په پاسپورټ تللی نه دی راغلی نه دی څو کال یې وسول چې دا کرښه جوړه شوې ده خو د کرښې دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفتار مې کړې ده آزاد تګ راتګ یې کړی د پاکستان حکومت په دې شم پوتې د سرحد تړل د ویش تړل او خلق نه پرېښول چې بې پاسپورت لاړ شي به د پاکستان مشکل حل نه کړي بلکې دا به دا خبره لا ډېره زما ارزو د پاکستان څخه د ورور په توګه ده چې پرېږدي چې ولسونه آزاد سفر وکړي او تګ راته وکړي او د پاسپورټ تحمیلول په دې هکله پر خلکو باندې دا چیږ ده دا به یو موقتي خبرې سبا خلق دا لار خپلوي او پر شلو ځایو اوړي راوړي څوک یې مخه نیسي ولی
پاکستان وایي چې د افغانستان سپاره کاروي حقیقت څه دی
نه نوې حقیقت نه دی حقیقت پاکستان چې داسې وکړي پاکستان چې اول د افغانستان سره کښېني خپله معاملې جوړ کړي افغانستان وایي د پاکستان څخه خلک راوړي موږ وژني که دا حقیقت وي چې دوی او پاکستان په خپل اقرار کړي نو چې پاکستان خپله خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرېنږدي کله چې افغانستان ضعیفه شي بیا یې پاکستان د افغانستان څخه دا انتظار نه کوي چې موږ به د خپل خاورې داسې په اختیار کړي زموږ خاوره به نه استعمالېږي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي طبعا هندوستان ته موږ دا وایي چې د پاکستان سره خپل شخړه د افغانستان څخه مکوو خو د هند سره زموږ دوستي ډېره عمیقه ده ډیر په خوانی ده او هینس مر سره ستړي مر سپلی دي
پاکستان کوم کړی
پاکستان هم کړی خو پاکستان به نور کارونه مر سره کړی هین بیا غنه دي کړی پاکستان د ولسونو مومن نه او چې پاکستان ځان اصلاح کړي د افغانستان پاک حکومت موږ په هغه ورځ ور سره دوستان شو خو ظلم دې نه کړی دوستي یې وکړي
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري خو دومره هم نه
ډېر اثر رسوخ لري موږ د طالبانو ورونځ خدا هیله ده چې ځان دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانان مسلمانان په توګه د جوړونې د سولې او د ترقۍ هڅه وکړي او کوشش وکړي
د پاکستان او د ریاستم تاسو راغوختي تاسو بلنه درکړې ده څه خبره تاسو هیله من یې چې هلته به خبره تر کې راځي
د پاکستان د شغلي وزیر اعظم میا صاحب نواز شریف بلنه ماته ډېر حرمت او عزت دی زه ډېر مننه کوم کورې ودان ډېر په خوشاله سم او زه به ان شاء الله تعالی هرومرو پاکستان ته ځم او هلته به د پاکستان د حکومت سره د نواز شریف صاحب سره اعظم صاحب سره
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پختنی او تازه خبرونه
د افغانستان چاپیریال دا وخت د اقلیم د بدلون لامل د سختو ګواښونو سره مخامخ دی پروند جون پنځم د چاپیریال نړیواله ورځ په دې مناسبت په کابل کې وغونډه هم جوړه شوې و نور تفصیل زمنګ د همکار روخان نورزی په دې رپورت کې واوري
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د افغانستان د چاپیریال وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر مصطفی ظاهر د شنبه په ورځ په غونډه کې چې د چاپیریال ساتنې د نړیوال ورځ په مناسبت جوړه شوې و وویل چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنه ډېر کار ته ضرورت لري هغه وویل
بسیار زیاد کوشش کردیم که بینمی 10 سال آخر مردم شریف و نجیب افغانستان آگاه بسازیم سر موضوعات محیط زیستی که چقدر ارزش داره برای اقتصادشان، برای زندگیشان و برای امنیت ملی افغانستان و اقتصاد کشور. تا جای کامیاب شدیم مگر منوز بسیار یک راه دور و دراز داریم که به هدف خود برسیم.
مصطفی ظاهر زیاده کرد چې د افغانستان څخه نایاب بوټی او وحشی ژوي قاچاقیږي او په نورو هیوادونو کې خرڅیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې او د چاپیریال په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارو ویل دي چې په افغانستان کې لسیزو جګړو د افغانستان چاپیریال ته ډیر تاوان رسولې دي خو کچیری په افغانستان کې چاپیریال ساتنې ته پوره توجه ونسی او تر دې هم خراب سی نو کېدای سي چې په افغانستان کې د چاپیریال ناورین رامنځته سي دغه رپورت په اساس چې څو کاله مخکې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا د ملګرو ملتونو په مرسته خپور شوی دی راغلی دی چې افغانستان باید چې د چاپیریال 5 اړخونو یا موضوعاتو ته لومړیتوب ورکړي په دغو 5 کې دوی د اوبو د سرچینو ساتل او د ځنګلونو څړځایونو او وحشي ژویو ساتنه ده په دریو نورو مسایلو کې د ځمکې استعمال د ښارونو چاپیریال ته توجه او د طبیعي آفاتو او اقلیمي بدلونونو سره مبارزې ته پام کول شامل دي په افغانستان کې د ځنګلونو له منځه وړل د چاپیریال یو له مهمو موضوعاتو نه ګڼل کیږي د ځنګلونو مخکې د افغانستان تقریبا 3.4% ځمکه ځنګلونه وه خو په 2015 کال کې دغه فیصدي د 1% نه نیولې بیا تر 1.3% پورې ورسېدله ملګرو ملتونو ویلي دي چې د 2000 کال نه نیولې بیا تر 2015 کال پورې د ځنګلونو ځمکه په سلو کې 3% سوې ده یعنی په دغو 5 کلونو کې 3000 هکتار ځنګلونه وهل سوي دي د ځنګلونو د لمنځتلو یو عمده عامل دا دی چې د لرګیو د قاچاق مخه نه نیول سوی بل موضوع د نفوس ډېرېدل او ښاري کېدل دی چې دغه موضوع هم په طبیعي منابعو باندې منفي تاثیر کوي دغه موضوع د حل لپاره باید چې په ښاري پلانونو او د ښارونو په انکشافي پلانونو باندې د سره غور وسي او د چاپیریال موضوعاتو ته پکې پوره پام وسي عزت الله صدیقی د چاپیریال د برخې کارپو دی او امریکا ژغ آشنا راډیو سره په مرکې کې وویل چې د افغانستان دولت باید چې د چاپیریال موضوعاتو ته پوره پام وکړي هغه زیاته کړه
لومړی موږ باید زیرکت ادارې ولرو په دوهم قدم کې موږ باید قوانین مقررات ستانداردونه رهنمودونه ولرو په دریم قدم کې موږ باید نور سکتورونه زموږ سره همکار وي همغږي موجوده وي د مطبوعاتو ترمنځ د مدني ټولنو او څلورم اړخ یې چرتو پورې ښه چاپیریال ولرو عامه پوهاوی دی
صدیقي ویل چې قوانین سته ادارې سته خو سیاسي ارادې ته ضرورت سته هغه ویل چې د دولت لوړ پورې چارواکي باید چې د چاپیریال موضوع ته پوره پام وکړي د چاپیریال پاړه په پرونی غونډه کې اجرایی رئیس عبدالعبدالله هم خبرې کړې دي. هغه ویل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې کار سوی دی، خو نور کار ته هم ضرورت شته.
البته این کارها به هیچ صورت کافی نبوده و با در نظر داشت صدمه ای که محیط زیست دیده در کشور ما کار زیادی را در پیش رو داره.
خدا به وکتل سی چې د ملي وحدت حکومت څومره د چاپیریال وضعیت ته پام کوي. همداراز کارپوهان او ملګري ملتونه وایي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې پوهاوی او د ولسونو ونډه هم مهمه ده، چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پامه نسی غورځېدای.
دا خونوی غم نجوڑی سادا سرگی دا غم دکی چاہتے برا براڑے دا سو سو ماتم دکی یپ جڑا باند چان دی سری مانے
د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ مسلمانانو ته د روژې په میاشتې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې زه او میشل اوباما د امریکا مسلمانانو ته مبارکي وایو. هغه په خپل پیغام کې ویلي دي چې دا میاشت د ډیرو خلکو لپاره ښه موقع برابروي چې په روحانیت او صبر باندې تمرکز وکړي، د هغو خلکو سرپرسته وکړي چې نسبند دي. پرون د یک شنبې پورس په هلمند کې یو امریکایي پخوانی خبریال او د هغه افغان ترجمان هغه وخت وژل شول چې د افغانستان د عسکرو د یوې قطعې سره سفر کوو. پرون د یک شنبې په ماښام د سوریې د حلب په ښار کې د سوریې حکومتي عسکرو د روسیې په ملاتړ په 500 ځایونو باندې هوایي بریدونه کړي دي. دغه سیمې د سخت دریځو په قبضه کې دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین سره د همکارۍ د پراخولو په موضوع د خبرونو مخکې په چین غږ کړی دی چې د جنوبي چین د سمندرګي د پاسه دی د دفاعي شناخت د ساحې په هکله یو اړخیز اعلان نه کوي. په سومالی کې د یو دولتي ټلویزیون خبریال سیګال عثمان پرون د یک شنبې په ورځ په موګادیشو کې وژل شوې ده.
دا هم د کابل او د افغانستان د ځوکروند هوا حالت د سنتيګراد حساب. نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 1.2 درجه ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 1.4 او ټیټه 2.0 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.0 او ټیټه 1.0 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3.0 او ټیټه 14 درجه ده. په میمنی کې د تودوخې لوړه درجه 5.0 او ټیټه 2.0 درجه ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 4.0 او ټیټه 9.0 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 14 ده. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16 ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 20 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. محترم اوردونکو، زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو حاضرېږو. تاسو کولی شئ دا پرونی په انټرنیټ کې هم واغړئ. voapashto.com. د خدای په امان. ورځ مو په خیر.